محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. دوستانو، سهارنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 1404 هجري قمري کال د ربیع الثانی له دویمې او د 2025 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د ایران او امریکې د نیخ پنیغه خبرو اترو په موضوع باندې یو سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې به هم په افغانستان کې د ټریفیکی پیښو په اړه له معروف خیل صاحب سره زموږ د همکار شوې مرکبه درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې هم د مقدس دفاع د شپو ورځو په مناسبت یو ځانګړې وینا او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تل پاتې خوشبوئی اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په ملګرو ملتو کې د ایران د ولسمشر وینا په عرب رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. جنرال موسوی وای زړورو ایرانی سرتیرو دښمنان په خپلو کړنو پښیمانه کړي دي. طالبانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې په بګرام خبرې اترې نشي کېدلی، او حماس د سوموت په کشتیو باندې د اسرایلي رژیم برید یو خطرناک ګواښ وباله. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د ایران د ولسمشر وینا په عربي رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په 80مه غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزشکیان وینا په عربي ژبو رسنیو کې د پام وړ انعکاس لرلی دی. د عراق د الاعلام او د عربستان د العربیا او الحدس چینلونو په شمول، د لبنان الاحد خبری سایت، د یمن المسیره چینل او همداشان الجزیره چینل په ایران باندې د صهیونیستي رژیم د وروستۍ حملې، په غزه کې د انساني کړکیچ، د لبنان د حاکمیت د خلاف ورزي، د سوریې د حالاتو او د یمن د جنگ په هکله د مسعود پزشکیان د وینا او خبرو اترو چورلیزونو ته پوره پوره کوریج ورکړی دی. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر صلاحکار علي اکبر ولایتي په یو لړ څرګندونو کې ویلي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ د هیټلر یو نوې نسخه ده، او د ایران خلاف د سنیپ بیک فعالول د لویدیزوالو د ناتوانۍ او عاجزۍ نښه ده. علي اکبر ولایتي له المیادین چینل سره په خبرو کې وویل، کوم ګام چې د انګلستان، فرانسې او جرمني په شمول دریو اروپایي هیوادونو په امنیت شورا کې د سنیپ بیک د فعالولو لپاره پورته کړ او په ایران باندې یو اړخیز بندیزونه ولګول، یو ځل بیا د ایران له شریف ول سره د لویدیز او امریکې د تاریخي دښمنۍ اصلي څیره سرګند کړه. جنرال موسوی وای زړورو ایرانی سرتیرو د دښمنان په خپلو کړنو پښیمانه کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل، زړورو ایرانی عسکرو دښمنان د هغوی په کړو پښیمانه کړي دي. جنرال سید عبدالرحیم موسوی د سرتیرو د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په اوسنی حالت کې چې نړیوال استکبار او د دوی سیمه ایز تالی څټي، د مقدس اسلامي نظام او د ایران دفاعي واک کمزوري کوي، ستاسو زړور او غیرتمند شتون د ایران د اسلامي جمهوریت زړور سرتیری د دفاع، امنیت او قانون پلي کولو ځواک د زیاتوالي او د مخنیوونکي ځواک د ډېرېدو لامل شوی، او تر دې دمه د ګران ایران دښمنان په خپلو کړنو پښیمانه کړي دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. په کابل کې د چین سفیر د بګرام د بیرته نیولو په حق له د ټرمپ غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د افغانستان راتلونکي د خلکو په لاس کې دی. د فارس خبری آژانس په وینا، په تهران کې د چین سفیر د بګرام اډې ته بیرته د ستنېدو په اړه د امریکې ادعا ته په اشاره سره وویل چې افغانستان په سیمه کې یو مهم هیواد دی او باید د هغه د حاکمیت ملاتړ وشي. ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي وو چې امریکا هڅه کوي چې د باګرام هوایي اډه بیرته ونیسي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې اترې کوي. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د باګرام په اډې باندې خبرې نشي کېدلی. د طالبانو ویان د باګرام اډې په اړه د امریکې سره خبرې اترې رد کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له العربیه سره په یو مرکه کې د باګرام هوایي اډې په اړه د امریکې سره خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې دا موضوع د خبرو اترو وړ نه ده. مجاهد په دغه مرکه کې وویل چې د دې ډلې او امریکې ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو دا خبرې اترې د بندیانو د تبادلې، ډیپلوماټیکو اړیکو او اقتصادي پانګونې په اړه دي، نه د باګرام د هوایي اډې په اړه. په دې اړه د ټرمپ له څرګندونو وروسته د طالبانو مختلفو چارواکو هم دریځ نیونه کړې او ویلي چې د افغانستان د خاورې یو انچ هم د معاملې وړ نه ده. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په ختیځ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل خپل کار پیل کړی دی. په دې اړه له جلال آباد زمون خبریال یو رپورټ را لېږلې، نو راځي چې وویرو.
د افغانستان ختیځ حوزې لپاره د ایران اسلامي جمهوریت نوی کونسل خپل دنده پیل کړه. نوی کونسل وایي د ختیځ حوزې او ایران د سوداګرو ترمنځ اړیکو ټینګول د کاري ماموریت لومړیتوب دی. د ختیځ حوزې لپاره د ایران اسلامي جمهوریت نوی کونسل مجید رضا پناه خپل دنده پیل کړه. نوموړي د ننګرهار ولایت بهرنیو چارو رئیس مولوي جان محمد انقلابي سره د پیژنګلوي په ناسته کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت او افغانستان ختیځ حوزې د سوداګرو ترمنځ اړیکو ټینګول او په دې سیمه کې د اقتصادي پرمختګونو رامنځته کول کاري لومړیتوب دی. هغه وویل څنګه چې لازم وو په دې سیمه کې د ایران اسلامي جمهوریت له لوري په اقتصادي برخه کې پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نوموړي ول هڅه به وکړي چې د ختیځ حوزې سوداګرو ته په ایران او دغه راز ایراني سوداګرو ته په دې حوزه کې د پانګونې شرایط برابر کاندي. مجید رضا پناه ول دواړه خواوې باید په دې سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د موجودو فرصتونو او اسانتیاو ګټه پورته کړي.
مخصوصا تاکید کردیم بر همکاری های اقتصادی بین دو کشور که رو به توسعه است و منطقه شرق افغانستان رو باید یه مقداری فعال کنیم. در زمینه همکاری های اقتصادی ایشون هم قول مساعد دادن که همه جوره در واقع شرایط رو مهیا بکنن که بعدا ما نشستی با تجار داشته باشیم، با اتاق و بازرگانی، و امیدواریم که نتیجه تلاشامون این باشه که همکاری های اقتصادیمون رو به رشد باشه، فرصت های در واقع اقتصادی کشف بشه، ازش بهره برداری بشه و باعث رونق اقتصادی در اینجا و همچنین تضمین منافع دو طرف باشه، چه طرف ایران و چه طرف افغانستان.
په جلال آباد کې د ایران نوی سر کونسل دغه راز وویل چې په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې په ورکړه کې ځینې لنډمهاله محدودیتونه رامنځته شوي چې دوی هڅه کوي د ویزو ورکړه پخواني حالت ته راوګرځوي، خو پروانه چې دا پروسه به وخت اړتیا ولري. د ننګرهار بهرنیو چارو رئیس مولوي جان محمد انقلابي وویل خوشاله ده چې ایران د سیمې ته وړ او مناسب استازی ګمارلی دی. هغه وویل د ختیځې حوزې اوسیدونکي تیرو جګړو ډېر ځپلي او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي. هغه غوښتنه وکړه چې د ایران هیواد دی په دې سیمه کې د کار زیږونکو پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي.
نو موږ هر قسم کار ته اړتیا لرو، دلته ځکه چې هیوادوال هم زوبل دي، کار زمینه ورته برابرېږي. کوم بخش کې چې دوی موږ سره همکاري کولی سي، نو موږ د هر بخش ته اړتیا لرو چې دوی موږ سره پوره همکاري په هر کار.
د بهرنیو چارو رئیس د ایران نوی سر کونسل ته ډاډ ورکړ چې دوی ته د کاري چاپیریال په برابرولو او د غرا د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدو کې بزړ نه کوي. د ختیځې حوزې لپاره د ایران نوی ګمارل شوی کونسل تر دې وړاندې د ایران بهرنیو چارو په وزارت کې کونسلي، قضایي او حقوقي برخو کې د مسؤل په توګه دندې ترسره کړې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار وایي چې هیواد یې په افغانستان کې صلح، ثبات او هوساینې ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د تماس ډلې د ړومبنې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. اسحاق ډار په دغه غونډه کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له انزوا څخه وژغورل شي او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې له شرط پرته بشری مرستې د افغانانو لپاره برابرې کړي، د سوداګرۍ او بانکي سیستمونو بیا رغونه وکړي، سیمه ایزې اړیکې پراخې کړي او د نړیوالو ژمنو د تطبیق لپاره خبرې وکړي. هغه همدارنګه د پاکستان د خوندیتوب په اړه د افغانستان له خاورې د احتمالي ګواښونو له امله اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې د ترهګرۍ په وړاندې مشخص او د باور وړ اقدامات وکړي څو سیمه ایز امنیت تضمین شي. د ازبکستان ولسمشر میرزیایوف ویلي د نړیوالو سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. هغه دغه څرګندونې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې کړې دي. د میرزیایوف په وینا صلح ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسیدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ایزې همکارۍ ته ضرورت لري. هغه تاکید وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو باید مخه ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د صلح او ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. ازبکستان او تاجکستان تل له افغانستانه د داعش په ګډون د سخت دریځو ډلو د فعالیت پراخېدو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. قزاقستان هم د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو اسعارو سرچینو باندې د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دغه هیواد ولسمشر د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په عمومي اسمبلی په اتیایمه غونډه کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو وروسته امریکې د افغانستان د مرکزي بینک شاوخوا لس میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړې ده. هغه په دغه غونډه کې په خپله وینا کې زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان انزوا د دې هیواد په ګټه نه ده. ولسمشر جاپاروف ټینګار وکړ چې له مالی مرستو څخه د افغانستان محرومول د منلو وړ نه دي. له دې مخکې چین، روسیې او ملګرو ملتو هم د افغانستان د شتمنیو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. عزیزانو، خبرونه له تهران راډیو اوره. حماس د سومود پکشتیو باندې د اسرایلی رژیم برید یو خطرناک ګواښ وباله. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په نړیوالو اوبو کې د غزې په ترانګه کې د محاصرې ماتولو په څو کشتیو باندې د نیواګرو ځواکونو د بې پیلټه الوتکو برید وغند او دا کړنه د غزې محاصره شوو خلکو ته د بشري مرستو رسولو د مخنیوي لپاره یو څرګنده هڅه او یو خطرناک ګواښ بلل دی. حماس پرون چهارشنبه په یو بیانیه کې وویل چې په خلاصو اوبو کې د اسرایلی پوز د بې پیلټ الوتکو لخوا د سومود قافلې د څو کشتیو په نښه کول یو ترهګر عمل او یو ډیر خطرناک چلند دی چې د کاروان او د هغه د فعالینو په وړاندې به د لاسختو تیریو لپاره لار هواره کړي. په بیانیه کې راغلی دی د غزې په تړانګه کې د فلسطین خلکو ته د بشري مرستو د رسوونکو کاروانونو د مخنیوي لپاره د صهیونستانو دا ښکاره هڅه د فلسطیني خلکو په وړاندې د منظمې وژنې او د لوږې د پالیسۍ یوه برخه ده. حماس همداشان له نړیوالې ټولنې، اړوند هیوادونو، بشري سازمانونو او د ملګرو ملتو له ادارو وغوښتل چې دا جنایت وغندي او د دغه کاروان د کشتیو او د هغوی د عملی د ساتنې لپاره سمدستي او اغیزناک اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دی چې په غزه کې یو بل فلسطینی فوټبالر شهید شو. د اسرایلی پوز ځواکونو په غزه کې یو بل فلسطینی فوټبالر شهید کړی دی. فلسطینی فوټبالر محمد السطری پرون چهارشنبه د غزې په جنوب کې د رفح ښار په لویدیځ کې د الشاکوش په سیمه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا په ډزو شهید شو. السطری د غزې په ترانګه کې یو مشهور فوټبالر و او د رفح د ځوانانو ټیم په ګډون په ډیرو لوبډلو کې لوبېدلی و. د یادونې ده چې د فلسطین د فوټبال فیډریشن لخوا د خپرو شوو احصایو له مخې د غزې په تلانګه کې د اسرایلو په بریدونو کې د شهید شوو لوبغاړو شمیر 850 نه هم اوښتی دی. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو زمنګ نننه سیاسي تبصره د امریکای سره د خبرو اترو د بی ګټوالي هند په موضوع باندې دانو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل امریکای سره د خبرو اترو د بی نتیجې توب لپاره مختلف دلایل مطرح کړي دي، کوم چې د امریکای لوري د تاریخي او د ایديالوژیکو تجربو او شننې پر اساس دي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل په دغه موضوع باندې ټینګار کړی چې امریکا په سلطه غواړي کلچار سره خبرو اترو ته راځي او د عادلانه موافقې هڅه نه کوي، بلکې د واشنگټن هدف د خپلو غوښتنو ورته پل دي. د امریکې د چارواکو دغه کلچار د خپلواکۍ او له ظلم سره د مبارزې له اصل سره چې د ایران د اسلامي انقلاب اصول دي په تضاد کې دی. د ایټمی تړون په بهیر کې تیرو تجربو په ښه ډول څرګنده کړې ده چې له امریکې سره خبرې نه یوازې اقتصادي مشکلات نه حل کوي، بلکې د امریکا چارواکي له دغو شرایطو په ناوړه استفادې سره د ایران خلاف د بایکاټونو په زیاتولو کې د خپلو غیر انساني سیاستونو د تعقیبولو هڅه هم کوي. دغه شرایط خودنه کوي چې خبرې اترې متقابل لوري ته د امتیاز له ورکولو پرته د ډیر د باو د راوستلو لپاره د امریکې لپاره یو اوزار دی. دا ډول خبرې اترې نه یوازې بې نتیجې بلکې تاوان رسوونکي هم ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو د ایټمی خبرو اترو په اوږدو کې لاو له هغه وروسته د ایران خلاف د بندیزونو د زیاتولو لپاره له ډیپلوماټیکو او حقوقي اوزارونو استفاده کړې ده. د امریکې دغه اقدامات د ایران د ډیرو شناندو او چارواکو له نظره یو ډول د خبرو اترو له فضا او نړیوالو موافقو څخه ناوړه استفاده ګڼل کیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایټمی تړونه له وتلو سره سره هڅه وکړه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په 2021 پریکړلیک کې د سنیپ بیک څخه استفاده وکړي چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه بیرته ور وګرځوي. د خبرو اترو په بیلابیلو پړاوونو کې امریکې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د ایران د بندیزونو او د ارګانونو پر ضد یې د نوو بندیزونو لګول چې له هغو په خبرو کې د دباو د اړم په توګه استفاده وکړي. د امریکې دغه کړچار د ایرانی لوري د سخت بې اعتمادۍ سبب شوی او د خبرو بهیر یې له ننګونو سره مخامخ کړی دی او د ایران چارواکي دغه کړچار د دوکې د ډیپلوماسۍ او له نړیوالو حقوقو د ناوړه استفادې کولو یوه بیلګه ګڼي. د امریکې او ایران ضد او دښمنانه کلچار نه یوازې د خبرو اترو په وخت کمزورې نه شوې، بلکې د سپینې ماڼۍ چارواکي د ډیرو بایکاټونو د اجرا کولو او د ایران خلاف د اقتصادي محدودیتونو د رامنځته کولو لپاره له هر فرصته استفاده وکړه. د امریکې د سپینې ماڼۍ د ایران ضد دغه سیاستونه په داسې حالاتو کې اجرا شول چې د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې په ایټمی تړون کې په خپلو ټولو ژمنو او د ایټمی انرژي له نړیوال اژانس سره په ملګرتیا کې په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل وکړ، خو دا مقابل لوری و چې خپلو هیڅ ژمنو ته پابند پاتې نه شو. له ایران سره په غیر مستقیمو خبرو کې د امریکې دوه ګونې کړچار دوام درلود او د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو باپوټه دا د سپینې ماڼۍ چارواکي و چې له ایران سره په 12 ورځني جنگ کې د صهیونیستي رژیم په حملو کې ګډون درلود او په یو جنگواړي اقدام کې د ایران په صلح ایزو ایټمی تاسیساتو باندې بمباري وکړه. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به په افغانستان کې د ټرافیکی پیښو په اړه له خاغلی معروف خیل صاحب سره مرکه درته وړاندې شي. ورپسې به د مقدس دفاع د شپو ورځو په مناسبت یوه ځانګړې وینا واوري او بیا به هم تلپاتې خوشبویي نومې پروګرام سره د خبرونه پای ته ورسي. مختلف و سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سپورتی او تفریحی موضوعات و دا تهران رادیو زنگڑ مرکا. هر چهارشنبه پا مازیگرنه یو ساتخ پراونکی مهی روی.
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اته الله جنایم او تاسو ځانګړ مرکاوري. لکه څنګه چې خبرې اس افغانستان کې ترافیکی پیښې خورا زیاتې شوې او هر ورځ لږونه کسان له همدې عمل امري په همدې اړه په افغانستان کې د ترافیکی چارو کارپوه غلی عماد احمد معروف خیل سره مرکه لرو. ډیر مننه معروف خیل صاحب چې مرکه ته حاضر شوي. لکه څنګه چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې، ستاسو په نظر د دغه پیښو خود را مزد کېدو اساسي لاملونه څه دي؟ او یو بل پوښتنه هم ورسره یو ځای کوم چې ولې طالبان او عام خلک د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي؟
یعنی سه محترم، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی عمده او اساسي دلیل د موټر چلوونکو لخوا د قوانینو او اصولو نه مراعات ده، چې دغه قوانین او اصول د مختلفو لاملونو له مخې نه مراعات کیږي. د مثال په ډول په 2015 کال کې د الجزیرې لخوا یو ریسرچ شو، چې په هغه ریسرچ کې ویل شوي وو چې د کابل کندهار په لاره 80% موټر چلوونکي قانوني جواز یا د موټر چلونې جواز لیسنس نه لري. دیو بل ریسرچ په اساس چې په 2013 کال کې شو، د ریسرچ ګټ په اساس ګټ لخوا هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 30% افراد دي، 30% افراد دي چې په قانوني ډول دغه جواز لاسته راوړي، د موټر چلونې جواز یا هم لیسنس چې موږ ورته وایو. نور 70% افغانانو ټول دا جوازونه په مختلفو طریقو د فساد، رشوت یا هم بس نور لاملونو د واسطې په اساس دغه لاسته راوړي دي. نو طبعا کله چې هم اصول مقررات تر یو چاونه رسیږي یا هم په عملي ډول هغو ته ونه ښودل شي، نو دغه حوادث رامنځته کیږي. یو لوی دلیل یې د پوسنی سر کې چې د قانون نوم یو ډېر لویه برخه جوړوي، هغه په افغانستان کې د خلاص موټر شتون ده، چې اوس وخت کې د حدود دی په اخیر کال کې د 50% پورې کوم حوادث شوي دي، ټول د خلاص موټر له وجې شوي دي او زموږ وطنوالو ژوند پکې له لاسه تللی ده. چې دغه همدا اوس مهال تعداد په میلیونونو ته رسیږي او همدا اوس مهال نور هم په اصطلاح واردات لرو خپلو وطن ته، چې دا تر ټولو لوی عمده دلیل په اوس وخت کې راځي. چې یو دلیل ده چې موټرونو شمیر ارزانه ده، نو هر څوک زده کوي د تنه ګوري چې د هغو ژوند په خطر کې کیږي یا هم نور لاملونه، نو هغو داسې خلاص موټر اخلي او بیا وروسته چې خلاص موټر شي د یو بهتیاتي له وجې هلته یو بهتیاتي د موټر اخیستل شي، بل د قانون اصولو نه مراد شي، نو طبعا حوادث رامنځته کیږي. بله مهمه مسله دا ده چې زموږ حکومت په دغه بحث کې ولې پاتې راغی. یو پاتې راته کې دا ده چې د ترافیکو د شمیر کمواله ده، د فساد شتون ده، چې په دغه وجې اصول او قواعد په عملي ډول نه ترسره کیږي یا هم تر خلکو نه رسیږي. او کله چې هم څوک تېروتنه وکړي، نو هغه باندې جدي اقدام نه کیږي او یا هم هغه ته سزا نه ورکول کیږي په دې برخه کې. او ولس ولې پاتې راغلی؟ د ولس تر ټولو یو لوی لامل د تعلیم کموالی ده. په مکتبونو کې د ترافیکي کمپاینونو او عامه پوهاوی ورکول دا نه ترسره کیږي چې څه باید وسي، دا ورته نه ویل کیږي چې ژوند څومره ارزښت لري، به احتیاطي کم عوامل لري، کم عواقب لري. نو د بل لامل اقتصادي ستونزې دي. خلک یا زموږ وطنوال د اقتصادي ستونزو د لوجې ضعیف وسایل یا هم زاړه موټرې، هغه موټر چې نور د استهلاک دورې پوره شوې ده، د هغه لوجې ګرځي چې هغه مختلف مشکلات د بریک او نور ډیرو تخنیکی وسایل چې زه پکې دومره علم نه لرم، لیکن دغه عمده لامل دي. همدغه لوجې وادث رامنځته کیږي چې د او زموږ وطنوال خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ډیره زیاته مننه معروف خیل صاحب. معروف خیل صاحب، په وروستیو کې کورنیو چارو وزارت ځینې اقدامات د ترافیکي پیښو د مخنیوي برخه کې اعلان کړي، ستاسو په نظر بنسټیز حل لاره څه ده ترڅو د وژنو مخنیوی وشي؟
د کورنیو چارو وزارت چې په دغه برخه کې کوم اقدامات کوي، د بنسټیز حل لاره نه ده. د دغه سوال په جواب کې ما دغه پښتنه د دولت د بخش او کارمن چې د په کابل د ترافیکو په ریاست کې وظیفه لري، چې بخنه سره نوم نه سم اخیستلی، په رسمي او صحیح ډول په وویل چې شاید په اینده کې موږ دغه دغه پلانونه په دغه برخه کې ولرو، چې البته دا یو ښه حل لاره وه. خو که چیرې دا په عملي ډول ترسره شي، که چیرې دا ترسره نه شي، نو زموږ به وطنوال به په همدا ډول خپل ژوند له لاسه ورکړي او حدیث به کېږي. یو حل لاره دا وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې زموږ وطنوال په لکهاو ډالر، په زرهاو ډالر هر کور کې دغه خلاصي موټرې ولاړې دي. نو دا یو ډېره غټه سرمایه ګذاري ده چې یو کور کړې ده. حتی په داسې موټرې موږ لرو په خلاص کې چې تر یو لک نیم ډالر پورې قیمت لري. نو اوس دوی نشي کولی چې دا موټرې له منځه ویسي او یا هم اسناد ورنکي. دوی مجبور دي ځکه چې دوی چې د وارداتو اجازه ورکړې ده، نو طبعا د اسنادو اجازه به هم ورکړي ځکه دوی بل حل لاره لري. د دغه لپاره یو دوه حل لارې چې ده وویلې چې دا حل لارې زما ډېرې زیاتې خوښې شي. یو دا وه چې دوی به د کومې کمپنۍ موټر چې په افغانستان کې اوس چلیږي، په غټه سطح موټرې چې دي، البته ماډل نه چې په های سټنډرډ کې دي، یا هم د 2010 نه یا 2009 تر 2010 نه په پورته طبقه کې دي، دوی لپاره به په دوبۍ کې د غټو کمپنیو سره قرارداد کیږي، چې دا قرارداد په دغه اساس باندې چې دا موټرې به چې کوم دی افغانۍ په اصطلاح خلاص دي، دوی به د افغانستان لاسه تبدیلېږي. یعنی موږ ورته اشترینګ چینج وایو چې ټولې موټل چې په های سټنډرډ دي، ټول په معیاري ډول د خپلې کمپنۍ لخوا په دغه ډول درسره کیږي، چې په نر ماډل په افغانستان کې کولی شي د افغانستان پلس فعالیت وکړي. دویم حل لاره دا ده چې د هډې رسان له حل لاره ده چې باید نور دا موټرې د واردات بند کړي او اسناد ورنکي تر څو د موټرو شتون ختم شي او زمونږ د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. نو دغه دوه حل لارې چې هغه وویلې، زما هم خوښ شو چې واقعا دغه حل لارې دي، کنه سرمایه ګذاري شوې ده او غټه په ستر دوی په غټه سطح دولت ټیکس ورکوي، مالیات ورکوي. نو طبعا دوی باید دوی ته اسناد ورکړي. په شکل اسناد ورکړي یو دولت لخوا چې یو کار خپله غیر قانوني کار په قانوني ډول وړاندې کیږي، یعنی غیر قانوني کار ته قانوني بڼه ورکوي، نو مشکلات جوړیږي.
ډیره زیاته مننه د ترافیکي مسایلو کارپوه هاغلی عماد احمد معروف خیل چې حاضر شوی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. درنو دوستانو، له تاسو هم نړۍ مننه کوم چې زموږ مرکه مو واورېده. تر بیا مو په لاس پارم را موبایل.
ل اتلانو سره
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. عزیزانو، بیا هم زفاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو څو د ایران په اسلامي جمهوریت کې د سپیشل دفاع د اونۍ د کلیزې په مناسبت یو خبرونه درته وړاندې کړو. په خبرونه کې د سپیشل دفاع په موده کې د اخلاصمن زړهور او تکړه قومندانانو په حق له معلومات درکو. نو هیله ده چې زموږ د دغه پروګرام چې له اتلانو سره نومیږي تر پایه پورې ملګرتیا وکړي. له یوې دمې نه وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
درمن اوریدونکو، یو ځل بیا درته سلامونه وایو او دا د خبرونې ته دوام ورکوو. دوستانو، زمونږ د نن خبرونه د محمد ابراهیم همت په حق لده. یو داسې کس چې اول ښوونکی او معلم و، خو وروسته د سپیشل دفاع په موده کې د جنگ د لیکې په اتل باندې بدل شو. یو داسې کس چې د ژوندانه په هیلو کې حصار نشه او په خپلو انتخابونو سره یو ټول ولس لپاره بیلګه وګرځید او د قومندان تعریف ته نوې بڼه ورکړه. موږ ټول له ماشومتوبه د خپل راتلونکي لپاره یو انځور جوړو، یو څوک د ډاکټر په جامه کې، یو بل د الوتکې د پایلټ په برخه کې، او بل د ټولګي د تختې مخې ته. خو ځینې خلک د خوبونو له چوکاټه وځي، دوی معلمان زیږي او معلمان پاتې کیږي، نه یوازې په ټولګي کې بلکې د ژوندانه په ټول ډګر کې هم. نن زموږ پروګرام د هغه معلم کیسه ده چې د جګړې په ړومبۍ کرښه کې وجنګېده. یو سړی چې تاریخ یې نه په خبرو بلکې په خپلې قربانۍ سره امضا کړ. ماشومانو به ورته معلم صاحب ویل، او دښمن به ورته د جنگ د جنوبي جبهې اصلي پلانونکي په نوم یادوه. نوم یې محمد ابراهیم و، محمد ابراهیم همت. په 1940 لمریز کال کې د اصفهان ولایت په شهر رضا خار کې په یوې دیندار کورنۍ کې وزېږېد، او یو آرام ماشوم چې د پلټون کې ذهن یې درلود او وروسته د باطل پر ضد د حق جبهې د شهیدانو د سردار په توګه مشهور شو. خوونځي یې په زیار سره ووایه، په درس کې کوشش کوونکی و، او په اخلاقو کې ټینګ او ښه و. له لیسې وروسته سربازی په مخ د یو ناپیژندل شوي نړۍ دروازه خلاصه کړه. هغه دروازه چې که څه هم د دوو سختو کلونو لپاره پرانستل شوه، خو د ده د ژوند لارې لا روښانه کړه. هغه به وروسته ویل، زما د ژوند تر ټولو ترخې ورځې هم هغه د سربازۍ یا عسکری ورځې وي. ولې؟ ځکه چې د هغه دیندار او عدالت غوښتونکی روح د پهلوي رژیم د پوز د بیدینه او سخت چاپیریال سره سمون نه خوړه. په هغه پوځي قرارګاه کې چې د معنویت هیڅ نښه پکې نه وه، او لمونځ او روژې ته نه یوازې نه هڅول کېده بلکې ځینې وخت په لمونځ او روژې د ملنډو سزا لامل هم کېدې، خو ابراهیم همت له خپل باور څخه لاس وانخیسته.
دوستانو، کله چې د روژې مبارکه میاشت را ورسېده، له څو همفکره سربازانو او عسکرو سره یې وویل، راځئ روژه ټینګه کړو، پیشلمې به په آرامۍ بې له ژغ او ژوغه په خپلنځي کې ورکړو. خبر د قومندان تر غوږو برسېد. هغه امر وکړ چې ټول سربازان دې په یوه کرخه ودرېږي، او په زور سربازانو ته اوبه ورکړلې تر څو روژې ورله ماته کړي. دا د اسلامي مقدساتو ښکاره سپکاوی و. محمد ابراهیم همت وروسته ویل، که هغه ورځې په ټیګې باندې په مرمیو وویشتلې وای، زما لپاره د روژې له سپکاوی نه به غوره وای. ابراهیم لپاره چې یو دینداره کس و، دا روحي زخم په یوه پټه ژمنه بدله شوه. هغه دا چې باید د ایمان څراغ تل روښانه وساتل شي، حتی په سختو طوفانونو کې. خو همهغه ترخه سربازی یوه پټه نعمت هم درلوده. هغه په همدغو ورځو کې د رژیم له مخالفو روڼ اندو او دیندارو ځوانانو سره آشنا او بلد شو. ممنوع کتابونو ته یې لاره ومونده، او په خلوت کې لوستل او فکر پرې کاوه. د کتابونو له لوست څخه رو رو د روڼ اندۍ غوټې راوتو کېده. لومړی د سربازۍ د مهال له ملګرو سره په خبرو کې، بیا په کوچنیو دوستانه حلقو کې، له وروسته په کلتوري او مذهبي غونډو کې لا یې د جګړې جامې نه و اچولی چې د پوهاوي په لومړۍ کرخه کې ودرېد. په نرمې ژبې او منطقی خبرو سره. لخدمت وروست شهرزا شار ترسون شو، نه د آرام او د می لپاره بلکې د نیبی پیل لپاره. د معلمی جامع ورواغسته او د کلیو پلور روان شو. د کلی ساده ټولګی د دې لپاره یوازې د درس او تکلیف ځای نه و، دا د پوهاوی درونه د رسولو یو فرصت و. په قوم کې له انقلابي روحانیونو سره اړیکې ټینګې کړې، د ویناو او اعلامیو غږونه یې ځای په ځای کول، او په ټولګیو کې په ساده خو ژوندۍ ژبه د عدالت، ایمان او د انسان د کرامت خبرې کولې.
ساواک څو ځلې ورته خبرداری ورکه، راوی غوښته او ګواښ یې ورته وکړه، خو ابراهیم خپله لاره پرې نه ښودله او له مبارزې یې لاس وانخیسته. هغه باور درلود چې له فکر پرته انقلاب خپلې موخې ته نه رسیږي، نو د تدریس تر څنګ یې د پوښتنو ځوابونو غونډې جوړې کړې. له ځوانانو سره یې ناسته ولاړه کوله، هیلې یې ورکولې او زړونه یې حرکت ته هڅول. د انقلاب د څپو په راپورته کېدو سره د هغه رول نور هم روښانه شو. د شهرزا په ښار کې د سپاهي پاسداران لومبنۍ هسته د ابراهیم او د هغه د ملګرو په هلو ځلو جوړه شوه. یوه ودانۍ چمتو شوه، د پخوانیو امنیتي کسانو له لاسه پاتې وسلې راټولې شوې او یو ولسی مرکز جوړ کړی شو. هغه د شهرزا ښار د سپاهي پاسداران د عامه اړیکو مسؤل شو، خو د هغه لپاره میز او کرسۍ هیڅ معنی نه درلوده. د شپې په وخت به یې د پاسدارانو په ملتیا د ورانکارانو په وړاندې مبارزه کوله، او د ورځې به یې د کلتور په میدان کې د ځوانانو ساتنه کوله. په 1858 لمریز کال کې ډېر لنډغر او قاچاقبران د انقلاب محکمې ته وسپارل، او دا ډول خار یوه نوې سا واخیستله او د خلکو امنیت تامین شو. په همدې حال کې ابراهیم احمد له خپل کلتوري رسالت او دندې څخه سترګې پټې نه کړې. هغه به ویل چې انقلاب یوازې د کوسو فتح کول نه دي، دا د زړونو فتح کول دي. د 1855 لمریز کال په پای کې هغه خرم شهر ته لاړ. له هغه ځایه یې د سیستان او بلوچستان، چابهار او کونارک سیمو ته سفرونه وکړل. د ایران جنوب ختیځ په هغه ورځو کې د یو داسې کس تګی و چې د هم زړه ولري او هم بصیرت. ابراهیم دا دواړه درلودل. خبرې یې کولې، زړونه یې جذبول، او د امنیتي دندو تر څنګ یې د کلتور شمع هم روخانه ساتنه.
هم تو که ما فهمدن فیروزی نزدیک، نصرت خدا در اخلاص، در تقوا، در توکل ماست، و بدون شک وقتی همه چی برای رضای خدا باشه، فیروزی هم بدون شک نزدیک خواهد.
ما سینه زدیم بی صدا بارید، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. دریان صف اول بودی، از آخر پیسیز.
او بیا جګړه پیل شوه، یوه داسې جګړه چې کلونه یې دوام وکړ او له زیاتو خلکو څخه یې ژوند واخیستل. ابراهیم همت بې له ځنډه جبهې ته ولاړ. د 1955 لمریز کال په جوزا میاشت کې هغه په خپله خوخه کوردستان ته ولاړ، په داسې وخت کې چې دا ولایت د بیلتون پالو وسلوالو ډلو په منګولو کې وو. په پاوه کې هغه د سپاه قومانداني په غاړه واخیستله. د 1955 کال د تلی د میاشتې څخه بیا د 1956 هجري لمریز کال تر جدی پوری د میدانی ولسی مدیریت په مرسته کې په یو بل پسې له وسلوالو عناصرو څخه پاک شول دغه کلیو. ستراتیژیک لوړې آزاد شوې او د خلکو او انقلاب ترمنځ اړیکه نور هم ټینګه شوه. کله چې هغه غوښتل سیمه پریږدي، خلکو د اوښکو په سترګو له هغه سره په مخه ښه وکړه. ورته وویل وروره ژر بیرته راشه. په 1416 هجري لمریز کال کې د لبنان په جنوب کې د دسیسو اور بل شو. ابراهیم همت د سلاکار ځواک په توګه هلته ولاړ. دوی میاشتې د مظلومو خلکو ترڅنګ په لومړۍ کرښه کې ودرید او د ماموریت له بشپړولو وروسته بیرته ایران ته ستون شو. کله چې د عراق د باسي رژیم له لوري پر نوي جوړ شوي د ایران اسلامي جمهوریت باندې تحمیلي جنگ جګړه پراخه شوه او د 1416 هجري مریز کال د چنګاښ د میاشتې په 23 د رمضان عملیات پیل شو. هغه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د 28 لوا قومندانی په غاړه واخیسته. په ختیځه بصره کې په یو حساس او برخلیک ټاکون کې ځای کې وروسته د مسلم ابن عقیل او محرم د عملیاتو په ترڅ کې د ظفر قرارګاه مشري په غاړه واخیسته. په اول فجر مقدماتي عملیاتو کې د سپاه قدر د یو لسمې قل اردو مسولیت ورته وسپارل شو. یو داسې ټولګه چې د ایران څو لخکرونه او لواګانې پکې شامل وو. له 28 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیا د یو دیرشم عاشورا، پنځم نصر او لسم سید الشهدا لواګانو پورې د جنگ میدان مدیریت د اور په زړه کې د آرامښت هنر دی. ابراهیم همت امداسی وو، آرام، دقیق او پریکړه خاوند. په ول فجر څلور عملیاتو کې د کانیمانګا د لوړو فتح ممکنه شوه او داسې صحنه رامنځته شوې چې لا هم د سپیڅلي دفاع په تاریخي حافظه کې ژوندی پاتې دی.
خو د بدلون ټکی د خیبر عملیات وو. د تالانیا سیمه او مجنون جزیره د باسی دخمن د درنې بمباری او ډزې لاندې سوځېدلې. د ابراهیم همت تر قمندانۍ لاندې محمد رسول الله نومې لخکر د جزیرو د ساتنې ماموریت په غاړه واخیسته. پرله پسې بریدونه، بې امانه بمباری، خټینې ځمکې او د امکاناتو کمښت او سره له دې ټولو مقاومت. څو کاله وروسته د عراق د دریمې لوا قومندان اعتراف وکړ چې موږ په یادو جزایرو دومره بمونه وغورځول چې یوازې د ایرو تل ورڅخه پاتې شه. خو همهغه ایره د ابراهیم همت او د هغه د ملګرو لپاره د ژمنې خاوره وه، نه د تسلیمې. د خیبر له عملیاتو څخه مخکې هغه معلم وو. په خیبر کې هم هغه معلم پاتې شه، خو د هغه ټولګی بدل شه. د ښوونځي له خټینې خونې څخه د سنگرونو تر نوجنو دیوالونو پورې هغه تباشیر پرېښوده، خو هغه پخوانی ایمان یې په لا زیات شدت سره وساته. د خیبر عملیاتو پر مهال به یې ویل یا به ټول شهیدان شو یا به جزیره وساتو. دا جمله شعار نه و، د لارې نقشه وه. تل به هغه تر ټولو خطرناکې سیمې ته په خپله ورته، وضعیت به یې له نږدې څخه څاره او بیرته به راتله تر څو خپل ملګري قانع کړي، او ویل به یې مقاومت کولی شو که ایمان ولرو.
د 1416 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 18 نیټه په همهغه مجنون جزایرو کې یوه درانه چاودنه وشوه. د چاودنې پرزې په محمد ابراهیم ولګېدلې، شهید شو او آسمان هغه معلم ومانه چې خپل وروستی درس یې په وینو ولیکله. له همهغه ځایه ملګرو یې ورته د سید شهدا لقب ورکړ، نه د دې لپاره چې د هغه مقام زیات وښیي، بلکې د دې لپاره چې د جزایرو په ساتلو او دفاع کې د هغه رول د تاریخ په چوکاټ کې ثبت شو. کله چې د ابراهیم همت لارې ته ګورو، یوه روښانه کرښه وینو: پوهاوی، ایمان، اقدام. هغه له پوهاوی پیل کړ، ایمان په خپل زړه کې پیاوړی کړ او بیا یې اقدام وکړ، نه په پټو سترګو بلکې په خلاصو سترګو. هر ځای ته چې تللې هم هغه درې ګامونه یې تکرارول. د کلی په ټولګي کې، د شهرزا په سپای پاسداران کې، په کردستان، لبنان او خیبر کې، شاید همدا وجه وي چې د هغه کیسه یوازې حماسه نه ده، دا د ژوند کول، دا د ژوند کولو درس دی، د دې درس چې څنګه ژوند وکړو او څنګه ژوند کول په یوه لوی رسالت باندې بدل کړو، څنګه په تر ټولو سختو میدانونو کې معلم پاتې شو او څنګه اتلولۍ ته په سرشیندنې او مسؤلیت سره معنا ورکړو. د 1322 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 18مه د محمد ابراهیم همت د ژوند کیسه پای ته ورسېده، خو د هغه د خودنې کتاب بند نشو. هغه کتاب چې له علم څخه پیل شو، په جهاد سره یې دوام پیدا کړ او په شهادت سره لاسلیک شو. تر هغه پورې دا کتاب غوړېدلی دی چېرته چې یو معلم د انسانیت درس ورکړي. هر ځای چې یو ځوان د بې عزتۍ په وړاندې ودرېږي او تر هغه پورې چې قومندان له قومندې نه مخکې انسانیت په نظر کې ونیسي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د مقدس دفاع په دوران کې داسې په سلهاو بلکې په زرهاو اتلان او قومندانان تیر شوي دي او شهیدان شوي دي چې په هغو کې یو همدغه شهید همت و. نو هیله ده چې دغه وینا ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
به نام ایران عشق و نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همین، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما میسازیم.
تلپات خوشبوی،
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي، په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالا په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لده چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپل برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لاره کې ولګوه، نو هغه په ځواب کې وویل خپله مې ګټلې دی او زما خپل هنر دی. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده له موږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده. په خدای هم مغره کیږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایه توقع کول، بې له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی، نو موږ هم تاسو له حضوره اجازه غواړو.
تهران نخوسوم، ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرین رادیو جام نکلسوم.